Voice of America de جمعه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. پاکستان کې د ماښام 2 بجې دي، افغانستان کې د مازیګر 6 بجې نیمې، او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 10 بجې سوې دي. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قربانی یو، زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
یو وار بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو، خو غوږ سی اول سر ټکو ته.
د افغانستان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په افغان سولې د خبرو اترو لپاره نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. اخوا د پاکستان خارجه دفتر وایي چې نوموړي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په قطر کې شوو د سولې خبرو باندې خبرې کړې دي.
Zalmay Khalilzad called on the foreign minister today and briefed him on the outcome of the Doha talks.
د امریکا او افغانستان د سخت خبرګونونو وروسته یو ځل بیا د افغانستان پولیسو نږدې په یو وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې افغانستان کې د موقتی حکومت جوړېدل پکار دی.
الیکشن سے افغانستان میں امن حاصل کرنا ہے تو ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ایسی انٹرم گورنمنٹ سے الیکشن کروائیں جن کو وہ نیوٹرل امپائر سمجھے.
پاکستان کې د مرکز نسوبو ته د واک اختیار ورکولو په اړه اتلسم آئینی بدلون باندې د واکمن تحریک انصاف د وزیرانو د زنو نیوکو وروستو مخالف ګوندونو ویلي اتلسم آئینی قانون کې به بدلون ونه مني. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي
اب وہ این ایف سی اوارڈ نہ دے کر اوارڈ میں کٹوتی کر کے صوبوں کا حق ہتھیانا چاہتا ہے اور یہ سارے وسائل صبح سے چھین کر اسلام آباد کو دینا چاہتا ہے.
اول دا خبرونو تفصیلات.
د افغانستان د سولې د پاره د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په افغان سولې د خبرو اترو لپاره نن اسلام آباد ته رسیدلی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د افغانانو ترمنځ خبرې د سولې او جوړجاړي یو مهمه برخه ده، او دا چې پاکستان به په افغان سولې کې کوټلې کردار ترسره کوي. ټاکل شوې ده اسلام آباد کې به زلمی خلیلزاد د پاکستان د نورو اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره هم لیدل کتل کوي، او افغانستان کې د سولې پر روانو کوششونو به ورسره خبرې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خبر په جمهوریت کې ولسی غونډې ته په وینا کې نوموړي یو ځل بیا په افغانستان کې یو بې پلوه لنډمهاله حکومت وړاندیز وکړو چې هلته انتخابات وکړي سي او سوله راسي. د عمران خان په دغه سرګندونو وړاندې د افغانستان حکومت ډیر سخت غبرګون ښکاره کړی وو، او دغه سرګندونې په هواد کې لاسوهنې بللې. وزیر اعظم عمران خان ویلي د ترخم پوله د سلیر وساته به پرانستلو حکم یې ورکړی دی، او دا پوله به خلکو ته اسانتیاوې ورکړي. په جمهوریت کې ولسی غونډې ته په خپله وینا کې هغه وویل د سیمې د پرمختیا لپاره به جبه ډیم جوړوي، او ځوانانو ته به د روزګار لپاره ګامونه هم پورته کوي.
د پاکستان سیاسي مخالف ګوندونو د حکومت لخوا په اتلسم آئینی بدلون کې په ممکنه توګه د بدلون راوستو خبرو باندې سخت رد عمل څرګند کړی چې پکې ثبوت په یو شمېر چارو کې زیات واک اختیار ورکړل شوی دی. د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي دی به په اتلسم آئینی ترمیم کې څه قسم بدلون ونه مني.
دا خبر پښتونخوا امداد او بیا رغونې ادارې لخوا ویل سوی په قبایلي ضلعو پخوانی نو قبایلي علاقو کې چې د پاکستان فوج په کوم ودانۍ کې میشت وي هغې مالکانو ته به کرایه ورکول کیږي. د دغې لپاره یو کمیټې جوړ کړل سوی ده. کمیټې به د ځای په مناسبت کرایه پریکړه کوي.
د امریکای وتلې مجله فارن پالیسی د دفاع چارواکو د خولې وایي دوی په پاکستان کې د امریکای جوړ اف 16 جهازونو شمیره کړې، او په دغه جهازونو کې یو هم کم نه دی موندل شوی. هندوستان د دې وړاندې دا وکړه وه چې د دوی هوایي ځواکونو د هند د بلقې لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې شوې خونړۍ حملې وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ زیات شوي تاوتریخوالي په وخت پاکستان یو جنگي جهاز راغورځولې. هندوستان دا وکړه وه چې د پاکستان هوایي پوز په اپسول جنگي جهازونو باندې د هندوستان پوځي مرکزونه په نښه کړي، او په ځوابي حمله کې اپسولا جنگي جهاز راغورځولې.
سعودي عرب د دوو سعودي امریکایي وګړو په ګډون اته تنه نیولې دي. د اسوسییټ پریس خبري ادارې د راپور تر مخه په نیول سوو تنانو کې وسړي او یو حامله ښځه هم ده. ټول بندیان د ښځو د حقونو ملاتړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پریس کانفرنس، د ډیوا ریډیو پریس کانفرنس کې وزیران، سیاسي مشران او سیډون کی په تودو موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنه کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې.
کوربا بهروز خان.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، احترامونه او سلامونه مې ومنئ. د ډیو ریډیو په هله وی خبرونه کې تاسو ته ستړي مشه او هر کله د پریس کانفرنس په نوم د خبرونه په موضوع په مختلفو موضوعاتو مونږه بحثونه کوو. نن یو موضوع د غډیر محمد د کډر پښتنو د تاریخ سره او د پښتنو د ادب سره او د ادب ادب د تاریخ سره او د په ادب کې بیا یو داسې بڼه به وایو چې د ټولو زړه ګڼل کیږي. پدې باندې ډېر لیک شوی دی، پدې باندې ډېر تحقیق شوی دی، پدې باندې اعتراضونه شوی دي، د اعتراضونو جوابونه شوی دي، د جوابونو بیا په باندې نور اعتراضونه شوی دي، او په دغه باندې کتابونه لیکل شوی دي. پټه خزانه یو کتاب دی، خدا د کتاب تشته کتاب نوم نه دی. پدې کتاب کې څه دي؟ پدې په هوا په دغه حواله باندې ډېر تحقیقي بحثونه شوی دي، او پدې باندې بیا نور نور کتابونه لیکل شوی دي. لوی لوی پښتنو، پیژندلو پښتنو، دانشورانو، تحقیق کوونکو، تاریخ لیکونکو په دې باندې خپل رائے ورکړې ده. خو بیا هم په دې کې اختلاف دی. اختلاف د قلندر مومن صاحب چې په خپل د پښتنو د دغه جملې نه دی، د دانشورانو نه دی، د لیکوالانو نه دی، د شاعرانو نه دی، د ادیبانو نه دی. دغه یو او بیا یو لوی ډکشنري هم لیکلی ده د پښتو. خو د دې هر څه معنی او نچوړ چې مونږ اخلو دا اخلو چې پټه خزانه ولې متنازع ده. متنازع په دې رنګ کې ده چې یو شمیر بلکې اکثریت لیکوالان، تاریخ پوهان، تاریخ لیکونکي، تاریخ دانان هغه په دې متفق دي چې پټه خزانه یو اصلي کتاب هم دی. او د دې د په دې کتاب کې چې څه دي، څومره حوالې دي، د کوم چا په حواله باندې دي، دا ټولې رښتیا دي، دا تاریخي دي. خو په هغه باندې اعتراضونه چې کوم دي، بیا راپورته شوې دي، هغه سوال نه راپورته کړي. نن زمونږ دغه موضوع ځکه چې تیر ورځو کې ډاکټر صادق فطرت ناشناس یو وتلې سندرغاړې دی، د ادب په ادب کې مخبل پی ایچ ڈی هم کړې ده. البته هغه دغه خبرې وکړلې په دغه حواله باندې. مونږ موضوع قطعا ډاکټر فطرت ناشناس نه دی، صادق فطرت ناشناس. زمونږ موضوع پټه خزانه، د دې اصلیت دا زمونږ موضوع ده. زمونږ سره میلمانه را سره یو په یو ملګری کیږي. زمونږ سره په دې وخت کې زه پښتون د افغانستان یعنی په لر کې او په بر کې پیژندلې نوم وتلې نوم دانشور، یو درون مشر، تحقیق کوونکی، تاریخ لیکونکی، تاریخ پوهه حبیب الله رفیع صاحب زموږ سره ملګری شوی دی. هغه ته ستړي مشي وایو. مشر حبیب الله رفیع صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی.
سلامت خیر یوسی.
حبیب الله رفیع صاحب، دا خبره یو ځل بیا د ناشناس صاحب د وجنه راپورته شوه. خو خبره دا ده چې په دې علمي بحث کول غواړو. مونږه ډاکټر صادق فطرت ناشناس ته احترام لرو، د اواغی د خپل خبره وضاحت هم کړی دی، سپیناوی هم کړی دی چې اوس خو یو مې عمر داسې دی. بل خبره دغه ده چې بعضی خلک کینی قصدن هم د دینه دا پښتنې کوي، هغه په خپل ځای ده، هغه دونه مهمه نه ده. مهمه دا ده چې د پټې خزانې په حواله باندې یو ځل بیا د بحث راپورته شو. تاسو نه مونږ دا پښتنه هم ده، او چې زمونږ پښتانه په دې پوه چې پټه خزانه څه دی، ځکه چې زیاتره خلک خو په دې خبر مني چې پټه خزانه دی. سو خلکو دا خیال دی چې دا چېرته خزانه موندل شوې ده او هغه ګندې راښکاره شوې ده، اقسې په فیسبوک کې پټې خزانې. خو د پښتون دې ته پام لا نه دی ګرځېدلی، یو اکثریت لا دغه سوچ کې ځوان کول ته خبر هم نه دی. نو زه وایم چې تاسو په دا ځوان کول خبر کوي.
زه لومړی ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل خواږه او تاوده سلامونه وړاندې کړم.
وعلیکم السلام.
او بیا ورسره هغه باید د پټې خزانې په برخه کې د پښتنو د یو لوی حکومت، د یو لوی ملي حکومت په باب خبرې وکړو.
جی
موږ تاسو ته تاریخ راخی چې چې بایزید روخان د مغولو سره مبارزه شروع کړه، سل کاله ور سره وجنګید، لیکن مبارزی رنگ را نه وړ. د هغو نه وروسته بیا ایمل خان او دریا خان دې مبارزې ته دوام ورکړ، د هغو سره هم مغولو مبارزه وکړه او د دوی مبارزه کامیابه نه شوه. د هغې نه وروسته لوی خوشحال بابا را ولاړ شو او د مغولو سره مبارزه وکړه سل کالو زیات، هغه هم کامیاب نه شو. د ده نه را وروسته د دې مبارزو دوام میرویس نیکه دوام ته میرویس نیکه اوږه ورکړه. میرویس نیکه د ایرانی صفویانو سره مبارزه وکړه او د دې مبارزې په نتیجه کې د افغانستان په یوه برخه کې په قندهار کې یو ملي حکومت جوړ شو، او دا حکومت د لوی جرګې له لارې د مشرانو د سلا له لارې جوړ شو. ایرانی استعمار وشړل شو او آزاد ملي حکومت جوړ شو. میرویس نیکه خلکو ته وویل چې زه ستاسو خدمتګار یم، زه ستاسو بادار و حاکم نه یم، البته د یوه ملي خدمتګار په حیث حاضر یم چې ستاسو خدمت وکړم. د میرویس نیکه نه وروسته د ده زوی شاه محمود هوتک ایران ته ولاړ، د ایران خاورې ونیولې او د افغانانو هغه غچې ترې واخیست چې دوی د موږ خاوره لاندې کړې وه. وروسته له هغې شاه اشرف هلته پاچا شو. د دې نه وروسته د دوی کورنۍ وروستنی پاچا شاه حسین هوتک و، دا په قندار کې پاچا و او دا یو علم دوست او عالم پاچا و. دا په قندار کې یو لوی ادبي دربار جوړ کړی و چې د پښتو لوی لیکوال او شاعران او ادیبان پکې راغوند وو، او دې ټولو به د نارنج په ماڼۍ کې هره هفته غونډې کولې، خپل شعرونه به یې سره اورول، خپل کتابونه به یې یو بل ته ښودل، او پاچا به دې ټولو ته جایزې ورکولې، طلاوې به ورکولې. یو داسې دربار و چې د پښتو ادب د ځلېدا او د پښتو ادب د رامنځته کېدو دربار و. په دغې دربار کې یو کس پیدا شو د محمد هوتک په نامه، چې یو عالم سړی و. د په یوناني طب کې هم مطالعه درلوده، د ادب په اصنافو کې هم مطالعه درلوده، شاعر هم و او تذکره نگار هم و. د د خلاصۃالطب په نامه د طب یو کتاب ولیکه، د خلاصۃالفصاحت په نامه یې د ادبیاتو یو کتاب ولیکه، خپل د شعر دیوان یې جوړ کړ. د وخت د پاچا شاه حسین هوتک د شعرونو دیوان یې راغونډ کړ، او بالاخره په 1142 هجري قمري کال یې پټه خزانه ولیکله. د پټې خزانې لپاره ده په خپله هم سفرونه وکړل، او د ده فاضل پلار داوود هوتک هم سفرونه کړي وو تر پېښور او تر بنو پورې تللی وو، او ده ته یاداشتونه راوړي وو. علاوه د دې نه ده ګڼ قلمي کتابونه هم راټول کړي وو، او د دې کتابونو نه یې پټه خزانه ولیکله. او په پټه خزانه کې په دریو خزانو کې، په لومړۍ خزانه کې پخوانی لرغونی لیکوال معرفي کړل، په دوهمه کې خپل معاصرین معرفي کړل، او په دریمه کې پښتني شاعران معرفي کړي. د ده هغه کتابونه چې ده استفاده ترې کړې وه هغه یې یاد کړي دي، وه و د یوه امانتدار معرخ پای، او ځینې کتابونه چې ورک وو هغه پیدا شوي، لکه نافع المسلمین چې ده یاد کړی دی، ملا نور محمد غلجي لیکلی ده یاد کړی و، هغه بیا وروسته پیدا شو او نسخې موجودې دي. کومې خبرې چې ده کړې وې هغه په خپله د نور محمد غلجي په کتاب کې راغلي دي. د بي بي نیکبخت په باب ده لیکنې کړې وې، د هغو په باب کتابونه پیدا شول، خصوصا اسرار الافغان یو ډیر مهم کتاب دی چې د شیخ متی بابا د کورنۍ احوال پکې دی. او شیخ متی بابا خلیل وو او د مریدان درلودل، بیبی نیکبخت د امده په کورنۍ کې د شیخ قاسم افغان مور و او هغه په پټه خزانه کې د یوې شاعرې په حیث معرفي شوي او د ده په اسرار الافغان کې په اسرار الافغان کې د هغو بشپړه سوانې راغلي د هغو کارنامې راغلي نو په دې ترتیب لومړی د پټې خزانې بنیادونه په پخو سندونو ولاړ دي دوهم په پټه خزانه کې یاد شوي کتابونه وروسته وروسته ترلاسه شول او په دې ترتیب دا یو معتبر کتاب دی چې د هر کتاب حواله یې ورکړي او دا د لیکلی قلندر صاحب چې د دې سره مخالفت کړی دا وروسته شوی قلندر صاحب چې کله په ملي سنګر کې ولاړ و د نېشنل پارټۍ غړی و په هغو وخت کې د نېشنل پارټۍ او د افغانستان ترمنځ ژور دوستانه مناسبات و په هغو وخت کې دی کابل ته راغلی و مقاله یې لیکلې ده او په هغو کې د پټې خزانې بارپور ملاتړ کړی او لیکلي دي چې دا یو ډېر ګټور او مهم کتاب دی لیکن کله چې بیا وروسته دی د پاکستان خواته واوښت نو پاکستانیانو غوښتل چې د ده نه یو داسې سند واخلي چې هغوی باور پرې وکړه چې دی رښتیا هم ملي سنګر یې پرې ایښی او د پاکستان دپاره کار کوي نو مغه و چې ده د پټې خزانې په مخالفت کې د پټه خزانه فلمیزان په نامه یو کتاب ولیکه په دې کتاب کې یې ګڼې اعتراضونه وکړل له نیکه مرغه مغه د ده د کتاب د لیکلو سره د ده ځوابونه وویل شول پروفیسور ولی محمد سیال کاکړ لومړی سړی و چې د ده د پټه خزانه فلمیزان په ځواب کې مقاله ولیکله د هغو نه وروسته حمیز خلیل د ټول پارسنګ په نامه دوه ټوکه کتاب ولیکه او په هغو کې مستند او په سندونو ولاړ ځوابونه ورکړل په دې منځ کې ښاغلی عبدالکریم بریالي یو کتاب ولیکه د پټې خزانې په تایید کې اسناد او اقوال را پیدا کړل د دې نه وروسته د قندهاري و لیکوال د پوخ کاني په نامه هغو د ده ځوابونه ولیکل همداراز سمیم صاحب او زرین انزور یو کتاب ولیکه د پټې خزانې میزان د رښتیا میزان دی په دې ترتیب ګڼ کتابونه ولیکل شول چې د قلندر صاحب یو انتقاد هم بې ځوابه پاتې نه شو بلکې د ده هر انتقاد ته له یوه ځواب نه نیولي تر لسو ځوابونو پورې ولیکل شول نو بلاخره دغه ټول ځوابونه ما راټول کړي په یوه کتاب کې د برهان قاطع په نامه او د ده د هر انتقاد په مقابل کې ما یو دوه درې څلور هر څومره ځوابونه چې دي هغه ورته لیکلي دي او دا کتاب متاسفانه زه په سرګردانه وم په هجرت کې وم په پېښور کې وم او کله چې کابل ته راغلم قلندر صاحب وفات شو نو بیا مې لازم ونه بلل چې هغه د ده د مرګ نه وروسته چاپ کړم لیکن د هغو ځوابونه ټول مغه ځوابونه دي چې زموږ دانشمندانو د ده په ژوند ورکړي وو او د یې هیڅ جواب نه درلود ځکه دای بیا را پانه کید او د پټې خزانې په جواب کې څه ونه لیکل
د دې خو معنا
پاتې شو د ناشنا صاحب
او جی خجی
بله
ښه
پاتې شو د ناشنا صاحب خبره
او
ناشنا صاحب زموږ یو لوی هنرمند دی یو ښکلی سندرغاړی دی او ډیر محبوب هنرمند دی لر او بر پښتانه درناوی ورته لري د ده د خواږه غږ نه خوند اخلي لیکن هغه محقق نه دی هغه متنشناس نه دی هغه مورخ نه دی حتی د خپل عام پرون په بی بی سی کې اعتراف وکړ چې ما د پټې خزانې په باره کې یو کرخه هم نه لوستې او نه د دې وخت پیښو نه خبر یم مونته ده وویل چې ځینې کسانو زما د سیند لوړوالي نه غلطه استفاده کړي او زما د احساساتو نه په استفادې سره ځینې خبرې زما د خولې نه ایستلي او دا واقعیت هم دی ځکه کوم کتاب چې په ناشناس لیکل شوی دی هغه یو چا لیکلی دی سیاسنګ په نامه سیاسن دی فارسی ژبه ډیر خلی کوال دی ډیر خواغه لیکي او په ما ډیر ګران او ډیر وخت په ما د لیکنې کتلې او ملي لیکنې درلودې په شهید داود خان یو کتاب لیکلی دی لیکن په وروستیو وختو کې دای دی تعصب د حلقو سره ملګری شو یو شمیر ژبنیو متعصبینو سره ملګری شو او په دې وخت کې د یو شمیر د ملي وحدت او د پښتنو ضد مقالې ولیکلې چې یوه مقاله یې په خوشحال بابا ولیکله چې خوشحال بابا د فارسي ادب نه استفاده کړي یوه مقاله یې په رحمان بابا ولیکله چې رحمان بابا د حافظ شعرونه اخیستي دي او بله مقاله یې په پټه خزانه ولیکله چې دا غلطه ده. په دې اساس دا یو د تعصب په خوم کې رنګ شوی انسان دی چې د تعصب له امله ناشنا صاحب په خبرو راوستی دی د هنر استایلی او صفتونه یې کړي بلاخره په دې منځ کې بیا خپل کار کړی او هغه پوښتنې چې دا اصلا غوښتل چې د ټول کتاب د دې پوښتنو دپاره ولیکي هغه پوښتنې ځینې کړي چې یوه د پټې خزانې په باب ده او بله هم د احمدشاه بابا په باب ده او ناشنا سوی زده په دی یو هم نه پوهیدلی زما شنو شنوال دی او زی په احساساتو راوستایم زه په دی موضوعاتو هیڅ خبر نه یم ما ته هیڅ معلومی نه دی مونته د چې د مانه پوښتنه وکړي ما چون دی ژبه ډاکټر یم دی پښتو ادبیاتو هنرمند یم نو ما د پوښتنه په احساساتو جواب کړي چې اوس زه په هغو خبرو نه ولاړ یم او ناغه خبري زه تاییدوم نو په دې اساس دا یو لوی خبره ده چې دا دی و غرض او د تعصب نه راولاله شوی او یو متعصب انسان د ناشناس غوندې یو لوی هنرمند تیریستلی او داسې ناروا خبرې تیریستلی دي.
ابوالله رفیع صاحب، تاسو خو په تفصیل سره دغه ټوله وویله او د قلندر مومن صاحب دغه واقعیا چې ځکه چې قلندر مومن صاحب د لمبې د دې مخالفتو کو پاغه باندې بحثونه شروع شول او خبره چې علمي بحثونه پوشي نور هم وسیړل شي. تاسو ویل چې دغه یو یو تنقید ته انتقاد ته جواب ویل شوی دی د دغه هر څه باوجود بیا
جواب نه تلاسو جواب پوری. بله
او مونږ کوشش کوو چې عبدالکریم بریالی صاحب هم ځان سره ملګری کو، پروفیسر نصر الله جان وزیر صاحب هم ملګری کو، خداغي نمبر نه اوچتی مونږ ته چکم نمبر فیصل فاران را سره دی هغه ته په خیر اغلی وایو. فیصل فاران هم د دې ځوان کول یو نماینده لیکوال دی یو دانشور دی.
او بالکل
دیبم پکې ځان سره راوخلو. زه به تاسو ته راځم د بیا به د مشتاق مجروح صاحب د کتاب چې دی هازه ما کنستم په دې باندې به هم خبرې کوو. بیا بل لري چې د قلندر مومن صاحب کتاب پټه خزانه فلمی ځان زه نه پوهېږم د دې عربۍ د دې الفاظو نه به څه معنی وي د دې مستند دا پې مستند کیږي او کنه،
یعنی پټه خزانه د کره کتنې په تله
کې زم دغه وایم چې په تله باندې دا ولې نه په کار کړ په پښتو کتابي د پښتنو د لپاره کتابي. زه دغه پښتنه لرم چې ولې دا په عربۍ کې دی ولې په پښتو کې نه دی چې لکه ټول پارسنګ دغه د عمیش خلیل صاحب ذکر دی. دلته کې یو پښتنه تاسو نه کوم چې دا ډیری پښتنې پکې راغلی دي او زه به پس یو وخت کې خیری د مشتاق مجروح صاحب سره او د دې دغه جملې نه چې کوم دي دا چې د دې یعنی په مخالفت کې دي دلایل لري زه به دا غوښ سره مناسب کوم که خیری مونږ به دا او دا علمی بحث دی دا به کو. خو دغه فضل مومن یو خبره کړې ده او هغه دا وایي چې د قلندر صاحب دغه دا فضل مومن یو شاعر دی لیکوال دی پښتنه ماتره لیکلې ده او نو هغه وایي چې هغه دا وایي چې سلامونه پوسټ مې وکړو چې سبا له په پټه خزانه خبرې کیږي په پټه خزانه او قلندر صاحب پټه خزانه فلمیزان او د امیش خلیل د حمید صاحب کتاب ټول پارسنګ په دغه درې واړو کتابونو بیا د تنقید کتاب هازه ما کنستم د مشتاق مجروح یوسفزی کتاب په کار د چې تاسو پکې مشتاق ته ځای ورکړي. خو دې دا وایي چې په پټه خزانه کې د رحمان بابا د مړینې کال 1913 خای او د جمال خان ګل خان واقعیا 1923 خای کې شوې ده او د رحمان بابا او رحمان بابا پر مرسیه لیکلې ده. د پټي خزانه دفاع کوونکی وایي چې دا کتاب کانسی غلط ده دا کاتب کانسی غلطه ده. زما دغه سوال دی چې بیا دغه غلطی حبیبی صاحب نولش اوشوا او پښتانه شورا په دې کې د اتلس د یولس او اتلس مړي نکال درج دی دا سی نور پښتنه خلی دی وغه کی به پروفیسر سره خبرې پکې وکړو دا نور سره مرګر شول
او دا دا خبره دا ده چې دا د پټې خزانی په قلمي نسخه کې د رحمان بابا د ملي نکال یو زر یو سل اتلس په هندسو لیکل شوی دی په هندسو لیکل شوی په حروفو نه دی لیکل شوی او دا چې مثلا دا کال غلط دی دا د هغو سند نه راښکاره کیږي چې د جمال خان پیښه ده چې هغه په یولس سوه درویشت کې ده او هغه رحمان بابا هم یاده کړي قادر خان خټک هم یاده کړي او د افضل خان په کتاب کې هم راغلي افضل خان خټک نو په دې ترتیب دا پیښه د دې تاریخ نه وروسته ده لیکن په عین حال کې د رحمان بابا شاګرد هغو د رحمان بابا مرثیه لیکلې ده د رحمان بابا مرثیه لیکلې او په غول کې لرحمان فیضیاب عبدالرحمن شو د هغو مصرۍ نه چې د بابا د تاریخ ماده راوځي هغه یولس سوه اته ویشت کېږي نو په دې اساس د دې امکان شته چې دا د کاتب نه اته ویشت اتلس لیکل شوی دی یعنی په هندسو کې او دا ډول غلطۍ نورې هم په نورو کتابو کې هم پیدا کیږي او په پټه خزانه کې هم دا پیدا کیږي مثلا بی بی حلیمه په پټه خزانه کې یو ځای د قادر خان لور بلل شوی او بل ځای خور ده چې هغه خور ده او لور یې غلطه ده دا غلطۍ کیږي نو په دې اساس دا د یولس سوه اتلس تاریخ چې په هندسو کې دی دا اساسا باید یولس سوه اته ویشت وي ځکه چې په دې برخه کې د رحمان بابا د شاګرد سند موجود دی او هغه د هغو په دیوان کې چاپ شوی دی
ښه اوس فیصل فاران لومړی سره دی فیصل فاران ستړی مشي په خیر راغلی نو حبیب الله رفیع صاحب خو زما خل د خبره دومره سپینه کې خو ده چې واضحه شوه خو بیا هم ستاسو خپل دی په دې باندې تحقیق څه دی په دې بحث چې تاسو لکه خپل نظر را سره شریکوي نو د مشتاق مجروح صاحب د کتاب ذکر هم په کار د چوشي داغي سره به په خپل په دې باندې خبرې شرته په سواخ کې کوم ما ته دلته کې ځکه ما ته ډیرو خلکو مشورې را کړی چې اغه سره رو غړې ما وتی دې خبره ده منګه اغه د ریمولانو د مناظری اغه یو نوې غونډه شکل شروع شو به په جګړې جوړې شوې بس به نه جوړېده بس به نو مونږ خو علمي بس کو مونږ ته مناظری نه جوړو نو زه غواړم چې تاسو په خپل نظر وای او بوله رفیع صاحب را سره دې پښتنې نورم لرو او کولای شو چې پروفیسور صاحب ښه
جی جی داسې دا بیروز خان چې دا پټه خزانه فلمیزان چې کوم لیکلې شوی دا د پټه خزانه په نو اول خو زخو سړنکار یم سکالر یم زه لومبه دا ته پوښ کوم چې په پټه خزانه فلمیزان کې چې کوم تحقیق کوم ډول استعمال شوی دی نو هغه چې کوم دی هغه انډکټ یو دی تحقیق چې موږ کله کوو په دغه دو پیمانو کوو خو د یو ریسرچر په توګه باندې زه چې دې ته ګورم نو دا نه استخراجي دی او نه استقرایي دی دا خو مال ریډکټ یو ښکاري چې مختلف قسمه لکه قیاسونه او مفروضي تلبیس او ته تعریف دا سیسونه شوی دي او د هغه په بنیاد باندې بیا د خپل خوخي چې کوم نه نتیجې او باسلی شوی دي تاسو ته لکه زه د چې کله موږ په یو لیکوال یا محقق باندې خبره کوو نو لغون تی د هغه شاته هغه چې کوم د هغه بیک گراوند دی د هغه شالي دي هغه هم خبره پکار لرو به خو لکه تاسو ته دې خبرې چې کوم کلندر صاحب مخکې کوم دا روستو کوم تحقیقونه کړی په هغه کې تاسو لکه د هغه نزان خبر کوي کنه لکه د کلندر صاحب یو دریز زده چې اشرف خان هجری دکن کې کېد نو او دا خبره غلطه ده په دې باندې غلی کې اعلان کې ټول چې کوم اسناد او دغه دغه په دې گواډي خپل دغه دیوان اندرونی شهادتونه تاریخ مرصه هر څه په دې گواډي چې اشرف خان هجری ال تک کېدو بل کلندر سے دریز دا چې د کیسه خانه غب کې اغه مولوی احمد چې کوم دی اغه د چې د بنو اغه د بنو نه ثابته یو دا خبرې کوي چې دا بل ځوانان کې اغه خبره بیا غلطه شوی خو هغه سریزه پاغه کې چاپ توغه کوم ډیر کوي دلایل روړي چې دا د بنو نه دي هلکه معلومه خبره وا چې د بلو د داسې د کلندر سے بل دریستا شوه وګړي چې د پیرو خان تحریک چې کوم دی نو دا یو سیاسي او ملي نوزت نه دی بلکې دا یو خاص الهامي او مذهبي چې کوم دی یو تحریک ولا کوم لپاره چې دا یو ملي او سیاسي چې کوم دی پاسونو مو بل تاسو د کلندر سے دا دریزو ګوري چې هغه د خدای خدمتګار تحریک متعلق دا وایي چې دا بالکل بیخي ساده بي تحریک نو کدا د بي تحریک نو غنی خان به په شاره کې به دومره غلطیان نه وي او دا شاعري ټیکوا زکه دا ادبی تحریک نه بل تاسو ګورئ د کلندر صاحب دا دریز دی چې د اولفکرو موقف هغه په مخ کې ګوزي چې پښتون او افغان دا سره دواړه بیل بیل دي دا یو نه دي بل تاسو د کلندر صاحب دریز دا وګورئ د املا او د چرګي هی په حواله سره چې هغه جو پوهانو لکه زمګه ډاکټر جزاب صاحب دی او دا نور چې کوم جو پوهان دي هغه یې رد کوي بل دریز تاسو د کلندر صاحب وګورئ چې پښتو لغت دریاب کې هغه د افغانستان او د پښتونخوا د جبو ترمنزم د بیلتون لپاره د افغانستان د سیمو تور سره افغاني لیکل پزان باندې فرض غنی گویا مطلب دا یو بیل یو 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 بیلات او دغه پیدا کوي بل تاسو دغه دریز دا وګورئ چې د مستجاب مومن چې د مغول منصبدار او یو پښتون زده کردار دی او خوشحال شعر په لیکل کې مستجاب مومن کچرګه د مغل دا کلندر سے وایي چې نظر پښتون هیرو دی او دا خبره غلطه ده ځکه چې دا دلته د چرګ نه مطلب مرغی خانگی دی اعلان کې خوشحال لاسن چې غلی کلو مو د چرګ په ځای چرګ لیکلو چې مستجاب مومن کچرګ د مغلو خدا ټول د ریزونه دا سی دی چې هغه زمونږه چې کوم بنیادی دغه دی دغه خلاف دی نو ما یو خدا د دې خبره لازم مقصد دا چې یو د محقق کو هغه ذهني پس منظر چې کوم دی هغه زمونږ د اوریدونکو مخ لایي چې هغه دا څنګه څه قسمه ذهني پس منظر لرلو او د منلو او د مخامخ خبرو خلاف هغه ولي دا قسمه دریزونه اختیارول چې هغه د مونږ د پارنن لکه یو قسم له خندا ور دي بل زتا شو له دا ومه ما یو خبره پدې کې دا وکا چې دا تحقیق ریډکټ یو دی کې هغه کیاسات او مفروضات نه کار هغه شي زتا شو له د دې مثالونو در کوم د پټي خزاني نه لکه مثلا د دا کلندر مومن چې کوم دی هغه د هوتک سے په حواله لیکي د رحمان بابا شعر چې توان توفیق خود فتنو را سخیولو نو کلندر سے وای چې هوتک دا مصر غلط لیکلې زما پرای کې یعنی تحقیق کې زما رائے زما پرای کې دا مصر دا سی لیکل پکاري توان توفیق د فتنو هیڅ را سخیولو او تاسو مال دا وای چې دا کم قسمه تحقیق ته چاغه کې متن کې د خپل ضایع د خپل خېټې نه هغه کې چې کوم دې لفظ بدلو لیکيږي او بیا دا غیره بل لیکرو بس لیکيږي بل مثال تاسو وری دا وګورئ د عبدالقادر خاطک شعر دی چې شپه او ورځ کلم فریادونه غږ میزي په رغ میزی په هیوادونه نو دنده که ساده خبره ده چې د هیوادونو نه مطلب دغه په ملکونو زی یا په ځایونو زی کلندر سے وایي چې دلته کې دا مطلب ټیک نه دی او دا شعر غلط دی دا شعر داسې پکارو چې رغ میزی لکه داسې تر هیوادونو پکارو په هیوادونو نو پکار تر هیوادونو پکارو یعنی بل مثال زتا سول در کومه چې بل مثال د مصری خان د غیانی شعر دی د وفا بوی موندنی شي په د ملک لی په د ملک کې ل جفای رو کزان په بل هیواد اوس د شعر متعلق کلندر صاحب لیکي چې دا شعر چې کوم دی دا خیال بخاری په دې کې تعریف کړی دی او دا زکه چې هغه د غیانی صاحب دیوان بخاری صاحب خیال بخاری صاحب مرتب کړی دی او دلته کې هیواد نه دلته کې هیواد هواد یا هیواد نه بلات پکارو نو دا زه دا وم چې دا بل مثال زتا شو نه کوم بل مثال دا چې د میانیم شعر دی ځان جهان می تمامي ل یاد او په هوا تل یشنا چرا په هوا تل یشنا چرا په یاد شو اوس د شعر متعلق کلندر صاحب لیکي چې دلته کاتب غلط شوی دی او دا اصل کې هوا تل نه دی بلکې په هوا تل یشنا دی د شمس الدین کاکړ شعر بل مثال نظر کوم په هوا می د کشمیر د تور سترګو لزړو یاست نیازمن د خپل هیواد کلندر صاحب لیکي چې دلته کې شاعر غلط شوی دی نو زه دا سوال کوم دی شړنکار په تور چې لومبه هغه متلونه چې هغه د کلندر صاحب د رائے خلاف زی نو هغه کې هغه بدلون راولي او هغه سره دلیل نه هغه ویل ته شاعر غلط شوی دلته کاتب غلط شوی دلته خیال بخاری تحریف کړی دلته کې دا مطلب مطلب دان ودل دګه دا پکارو نو بیا هغه بدل کی په دې طریقې سره هغه کې خپل ټکی فټ کی بیا دا غي نه خپل خوخي نه تای جرو باسي زه حیران پدې ما چې دا د تحقیق مال دې څوک جواب راکې زی او طالب علم يم زه ذکر کوم کې مال دې ډم به څوک دې جواب راکې چې دا کم تحقیق بني ولال دا پټه خلانه په کم د تحقیق بني ولال دې تحقیق کم کې سم دې ډم به دې ما څوک پدې بني کانه کی پدې بني بیا نور چې کم دې بحث کیږي
فیصل پران سے تاسو ډیر خولې غور کړی ابو الله رفیع سے بم اوریدلې دی به خپل نظر خو دا مشتاق مجرور سے ولې دومره کلک ولاړ دی دغه سره دلیل نشته ګندې زه دا وایم چې مشتاق مجرور سے خو کتاب لیکل لري کنه هضم کنه تاسو نو ولې دغه سره ګندې دلیل نشته اسی خامخه ولاړ دی او کنه اغه هم په دغه حوالو سره غنی تیروتن تیروتلې کسنګ
دیکي یو بنیادی شیز دی تاسو لږ یو مزیدار غونډې خبر به زو کوم دا زمونږ یو 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 مشر اغه اسمل دی ابو الخير زلان چې کله همیشه دا کتاب چاپ کو ټول پار څنګه نو هغه یو خطر ولېګلو هغه خطر حقیقت داري کتاب کې همیشه چاپ کړی دی اې کې ډاکټر اسرار ختم دی ډاکټر اسرار هم وایي چې همیشه ته وشي دا ډېر لوی کار وکړو پښتنو باندې ستاسو احسان دی چې تا دا اسید جوابي کې منتظر بیٹنی خط پاغي کې شامل دی تاسو مختلف قسمه خلکو په دې کې لغدي ابو الخير زلن په دې خط کې لیکي چې کوم وخت تاسو ابو الخير زلن جی
تاسو خبره کوي
پله خبره کوي دی دی لیکي چې کوم وخت تاسو چې کوم وخت به تاسو ولستای ابو الخير زلن سیب لیکي چې کوم وخت به تاسو ولستای نو د کلندر مومن په ګوتکړو نقطو او پلټنو می نعوذ بالله د الهام په نگاه قتل لینی په قتل او اوس می تاسو تحقیقي زیار مهنت او کړه او توکتل نقلی نه میوته خیر مکموا یعنی ابو الخير زلان صاحب دا وایي چې شکوري ما د همیش صاحب د کتاب نو لسته نو ما دا غنل چې کلندر صاحب څه لیکلی ویندا یو قسم له الهام لیکل دي دا نقطي دا سړي چې دا ماده الهام ده لکه نو دا سیدا چې د کلندر صاحب یو څه داري مشر د ادبی تنظیمونو او جرګې او مرکې دا څه شنو چی دي کې یو خاص قسمه چې کوم نو هغه ډلبندی بیا کیدای شي هغه پیدا شي چې د خپل خلک یا مشرمات ته نه پری نو د کلندر صاحب خو چې کوم شاګردان دی هغه ډیر دی په پښتونخوا کې مختلف ادارو کې تنظیمونه لا هغه نو هغه بیا د فرسکړي لکه د ابو الخير زلان چې څنګه وایي چې دا ما داسې وګړم چې دا غنیمه الهام چې کوم دی لوست د کلندر صاحب چې لیکلی دي دا هغه رویه چې د هغه د وږي لوستون کې چې کوم دی او د تعصب کار شي او بیا هغه نه مني هغه نقطې او هغه سيزونه نه مني ګرځي تاسو یو مثال درکوم حبیبي صاحب چې څنګه ویلي ګوره دغه یو دغه د فارسی چار مقاله یو مشهور حواله د علمي دنیا کې ډیر زیات شهرت لري نو هغه کې یو سیز دار چې اوروزی سمرقندی چې کوم دی هغه نومیاله طبيب محمد بن زکریا رازی د منصور بن نو سامانی معاصر خی اگر که هغه د منصور سامانی د بادشاہ لکم از کم دیرش کاله مخکې مړ شوی دی او دا چې لکه دا پارسیوان محقق چې مصطبه منوی هغه وی چې په چار مقاله کې دا سی 200 نه زیاتې غلطیاں دي چې ټولې متفق منی خود دی باوجود چار مقالې له اوسه پورې چا جالي و نوي دا حبيبي سي چې څنګه دا دغه چې رفي سي په څنګه خبر اوکا ګران استاد نو دا سیدا چې په اوسنیم چې موږ کتاب چاپو زما کتاب اوس چاپ شو میاش مخته کې دومره غلطیاں دي او د همیش سي چې کوم پښتانه لیکوالان دي هغه کې زما د تاریخ په نیټه غلطه لیکلې شوې ده دا سی زمونږ دا سی اوسنی چې کوم زمونږ لیکوالان دي دا غي چې کوم دی د پیدایش نیټه او غلط لیکلی شو خو په دې بنیاد باندې اوس څوک جان نه ګرځي چې ګنیدا جالي دی یا لغې دا خو دا سی چې بعض وخت معلومات غلط راشي بعض وخت کاتب غلط غلطي وکي بعض وخت چې کم دی هغه د لیکون کی یاداش دا ټول سيزونه په نظر کې ساتل پکاري ما د چار مقالې حواله تاسو لدر کا چې دا ټول منی چې پاره کې 200 نه زیاته متفق غلطیاں دي خو د دې باوجود هغه تاسو جال نه وایي نو دا یو بنیادی سوال دی پاتې شو د مجروح صاحب دیدان واقعي خو مخه مخه دفاع کوي یو حکیم دی ځکه چې محترم کلندر صاحب استاد دا غي او هغه په نسب بني هغه یو داسې محقق ته یا نقاد دی چې لکه دا جواب نشي کېدای نو کله چې موږ دا ځین کې فرض کو چې د دې سیس جواب نشي کېدای نو بیا به ته موږ د لری او دا سیس نه لاړو نو دا دغه دي کې یو بنیادی مسله چې موږ مخې راځي نو هغه دغه ده چې موږ خپل چې کوم زمونږه کس ته یا د ډلې کس ته یا استاد دی هغه موږ په ذهن کې لکه ابو الخير زلان صاحب چې دا موږ دا غوښتل الهام وګرو اوبه ټول محکوم قومونو د دغه وتیره را دار محکوم
کوو فیصل فرام سی
یاد دی چې په داسې زینو کې هغه داسې خوې خی علمی چې کوم کومونه مخ کې تلي کومونه یې هې کډانی د دلیل جواب په دلیل د دلیل جواب په دلیل لکه کلندر صاحب د اټک خبره کوي چې دا مخ کې نو امیش صاحب راړو په خپل دغه کې د پانینی زور پور لړل د زاړو اریاو نقشې را سرګندې کې دغه د سلطنتونو چې هغه کې اټک آشتا جلال پوری خیرتنامه کې لیکي چې اټک ته د اټک نوم چې کوم دی د اریاو ورکړو کلندر صاحب وایي چې نه دا خو یو حواله راړي چې دا خو نه د ترکی جبې اټک نه دی هغه لمن لوي الانګه چې ترکی لا داخله دوره لري نه تل نو اټ خو د جوندې ټکی په پښتو کې مشته اټال او اټالا دا ټکی لري اټک کې نه کاپ چې کوم دی د غیر نسبت ورکړي اټ اټک یعنی د اټاله د اټاله کې دوه ځکه چې دنده کې سیم نه دا ساده خبره ده نو دا قسمه سيزونه خو دې پورې بیا ان خطر چې کم دی او بیا دا غیلا نو نوی نوی تعویلات او جوازونه نو دا غیر علمي رویه ده
فیصل فرانسی
کوم ځای کې یو حواله یو دلیل په بل دلیل باندې راو تم بیا هغه منل پکار دي نه د انا یا د ډلبندۍ مسله ټول نه دي پکار
نه دي پکار زمون سره د خوشبختینه عبدالکریم بریالی صاحب هم ملګری شوی دی دا غي د وختي له مونږه کوشش کوو خو غي ټلیفون وشتولونه یا څه مشکل بو زمون سره هغه ملګری شوی دی واغه پدی موضوع باندې بل رښتیا خبردار شي ابي بولا رفي صاحب وختي په خپل خبرو کې ذکر هم کو چې هغه پدی باندې نورم ډیر تحقیق کړی دی هغه کتاب لیکل لري په کتاب باندې ردونه شوی دی نیوکه شوی دی هغه بس کتاب لیکل بیا د هغه په جواب کې بیا کتاب لیکل او دغه سلسله تللی ده روانه ده یو دانشور دی یو لیکوال دی سیول سرویسز کې پاتې شوی دی خود پښتو ژبې د پښتو ادب او په دغه پښتو په دغه تاریخ باندې مین عبدالکریم بریالی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی عبدالکریم بریالی صاحب زما غږ درځي بریالی صاحب زما غږ درځي بریالی صاحب که زما غږ درځي نو ستړي مشه درته وایم یا مونږ سره بنې نو څه خبرم ابي بولا رفي صاحب د فیصل فران یعنی دلیلونه به وایو دغه حوالی دومره را منستکی را مختکی چې او یو پښتنه او هغه داده یعنی په چا باندې ړانده عقیده نه ده پکار بلکې دلیل ته دلیل ویل پکار دی دا دومره حوالی ورکړل شوې خو زه بیا هم دا وایم چې په تاسو دا غنئ چې تیروتنه کېدلی شي او کنا تاسو خو په خپلو خبرو کې وخت ویل چې او په افغانستان کې یوه مقاله چې وه هغه قلندر مومند صاحب چې لیکلې وه هغه په یو رنګ وه واپس چې بیا په پاکستان کې بیا لیکل کوي مثال نو هغه دغه ټول سیزونه نیوکو لاندې راوړي حالات ګنې په لیکوالانو د پښتنو په تاریخ لیکونکو ادب لیکونکو ادب پوهانو ګنې حالات هم یو اثر لري
زه خو لومړی فاران صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم ستړي مشهور کوم خو شوم چې سره وغږېدلو په ستاسو په پروګرام کې سره یو ځای شو
نو فاران صاحب اوري
د خبرو په تایید کې د دوی د خبرو په تایید کې مثلا مجروح صاحب د قلندر صاحب شاګرد دی او هغه په پټو سترګو مني نه په دې اساس هغه ملاتړ کوي لیکن د یو شمیر نور شاګردان دي چې هغه هم په پیښور کې لیکنه کړي په همدې موضوع کې هغه بیا اعتراف کوي هغه وایي چې قلندر صاحب چې شپې ته ورځ وایي بیا څوک نشي ورسره شپه کولای او چې ورځ ورته یعنی هغه وایي چې قلندر صاحب یو داسې سپتمبر لیکوال دی چې هغه تحقیق او هغه دلایل ته نه ګوري چې یو ځل یو شی رد کړل هغه بیا د تل د پاره رد دی او تبي ورسره مني نو په دې اساس د علم کار د تحقیق کار په سرزوری نه کیږي هغه په دلیل کیږي ډیر خلک داسې دي چې یو وخت یو نظریه لري بل وخت یو دلیل پیدا کوي یا اعلان کوي چې زما نه غلطي شوې و دا د دلیل مې ومون دا د زه دا منم ارواښات کامل صاحب خدای و به چې هغه د شهیدا په باب لیکلی دي چې شهیدا د افضل خان زوی نه دی او دای وای چې زه دا نه وایم چې زوی نه دی زه تر اوسه پورې دلیل نه لرم چې دای دي د غوزوی والی ثابت شي وای کله کوم دلیل پیدا شي بیا به زه لومړنی سړی وم چې د خپل خبرې نه بتیریږم او لومړی ځل بلیکم چې
واقعا شیدا د افضل خان خټک زوی وو. نو په دې اساس عالم باید داسې دریځ ولري. اما قلندر صاحب د خدای وو بشي هغه کوله، هغه سرزوري کوله. یو وخت زه په پېښور پوهنتون کې د پېښور پوهنتون ځوانان راغلل د زده کړیان، هغوی رانه پوښتنه وکړه چې پټې خزانې په باب څه وایي. ما ورته وویل پټه خزانه خو د پښتو یو مستند کتاب دی او هغه خطي نسخه یې موجوده ده، همدا اوس د افغانستان په ملي آرشیف کې خوندي ده، هغه نسخه چې لیکل شوې ده. نو هغوی راته وویل چې ځینې کسان خو پټه خزانه نه مني. ما ورته وخندل، ما وویل ځینې کسان خو ختم نبوت هم نه مني، تاسې ورسره منئ؟ دوی په یوه خوله وویل نه، موږ یې نه منو. ما وویل چې ختم نبوت نه ورسره منئ، نو بیا د پټې خزانې موضوع ولې ورسره منئ؟ دواړه د یوه سړي د خولې خبرې دي. بالاخره دوی هم قانع شول، وویل چې واقعا موږ د ختم نبوت هم منو او په پټه خزانه چې ړانده اعتراضونه کېږي هغه هم نه منو. نو بیا هغه ما مقاله پرې ولیکله چې هغه مقاله هلته ما یوه مجله یوه رساله نشره وله د تلوسي په نامه، په هغو کې نثر شوه. نو په دې ترتیب د قلندر صاحب د خدای وبخښي هغو سرزوري کوله. سرزوري په علم کې نه چلیږي، او شاګردانو یې هم چې د ده ملاتړ کوه د ده د خوشحالۍ دپاره یې کوه، اوس هغوی هم دا خبره نه کوي او د قلندر په پټو سترګو تقلید او ملاتړ نه کوي.
زمون سره عبدالکریم بریالی صاحب بیا ملګری شوی دی، ستړی مشي ورته وایم که زمونږ غوږ ته ورسیږي. بریالی صاحب ستړی مشي. وعلیکم السلام. زمون سره حبیب الله رفیع صاحب دی، هغه په خپلو خبرو په پیل کې ستاسو د تحقیق او د کتابونو ذکر وکړو. مونږه کوشش کوو بل سره فیصل پاران صاحب دی، هغه خپل نظر وویلو ګورو به وخت سه، خو تاسو لږ را سره وروستو ملګري شوی. نو هم دغه بحث دی چې دا پټه خزانه حقیقت لري که نه لري. اوس خبره دغه ده چې استاد حبیب الله رفیع صاحب په ټولو دلایلو سره د کتابونو سره د لیکوالانو سره فیصل فاران صاحب د هغې په ملاتړ باندې د خپلو حوالو سره د شخصیتونو سره د هغې سره د تړلو د حوالو سره د تاریخونو سره دغه هغې خبره وکړه. تاسو پې هم ډیر لیکل کړي دي او مشتاق مجرور صاحب هم کتاب لیکلی دی او هغې ته هم تاسو جوابونه ولي، هغې بیا تاسو نه پوښتنې را نیوکې کړي دي، پوښتنې راپورته کړي بیا تاسو جوابونه. اوس که دا ووایو چې دا پټه خزانه کتاب دا د هوتک د فیملی دی که د هوتک د قبیلې دی نچا لیکلی دی، دغه چې کوم دی د بادشاهي کورنۍ څنګ چې دغه وویل حبیب الله رفیع صاحب، یو خدا وایي چې دا ګندې په کوټه کې پیدا شوی دا کتاب په اول ځل، بیا او خلک په کلا په دې هم نه دی پویا چې ګندې دا کتاب دی پټه خزانه او که دا رښتیا خزانه ده په ځمکه کې موندل شوې ده، نو بیا خلکو وایي چې قندهار ته چا وړه. یعنی د پښتنو د پوهې د علم خدا حال دی. خو زه تاسو ته مایک سپارم، تاسو هم په دې باندې ولې په دې باندې اعتراضونه شوي دي؟
ډېره مهرباني ستاسو د ملګرو، مخکې ما مجلس نه دی اورېدلی. پټه خزانه یو مستند کتاب دی او پټه خزانه کتاب د یو پنځو شاعرانو تذکره ده، شاعرانو او اتو شوزو شاعرانو ده او څو ولسي شاعران دي، نور هغه شاعران دي چې په تاریخ کې ساتي. په دې کې دا اعتراض هغه وخت راپورته شو چې کله سوویت یونین په افغانستان باندې برید وکړو، هغه پس دا په پټه خزانه باندې دا قلندر مومند یو مضمون لار په شپږ اویا کې چاپ کړی د مارچ میاشت. بیا هغه پس بیا موږ په نولس سوه اووه اویا په لورلای کې ما او سید ګوار سیمینار وکړ. دا کتاب کې چې کوم شیان راغلي دي که نه، یو څه ادبي دي، زیاتره ادبي دي او یو څه تاریخي واقعات پکې دي، خو اصل نکات ځینې درې څلور پنځه نکات زه د ټولو دوستانو ته او اورېدونکو ته ږدمه. پښتونخوا، احمدشاه بابا، د هغه دیوان، هیواد، قام، خوشحال خان خټک، رحمان بابا، اټک او مکتوبات ربانی،
او دغه د ملتان واخه د تر پامیره د امیر کروړ تر غور پورې چې دا کوم حد په داخې د نن د شاعران او د جغرافیا او د تاریخ او د ادبیات ذکر شوی دی نو په دا پټ خزانه باندې اعتراض د پښتونخوا او احمدشاه بابا او د هیواد د وطن او دا یو قوم بلل او په خوشحال پر امان اعتراض کول په پیدایش او او دا وای په شاعری او د دوی کې تضادات پیدا کول او په اټک باندې کړه چې د پامیر تر اټکا دا حد د پښتونخوا د قوم دی د یو وطن دی او دا رنګه دا ټول شیان دا بنیادی نکات دي چې هغه د پښتنو د تاریخ سره تعلق لري د وطن سره تعلق لري د ملت سره تعلق لري او دا د درو زرو کالو محیط را روان دی د دې اټک لمن نه دی جوړ شوی او دا وطن چې د احمدشاه بابا
ما خیال لري
د دې ذکر
تاسو دا ریالیس په تاسو لږ خپل لازای یا اړخ لږ بدل کړئ چې د اواز مو صفا شي ریالیس زما غږ درځي
بس دا چې لیکلو هغه د محمد محمد عباس کاشی دا په علم خان په کلی کې دا غږ ځای دا غږ رشتہ داران هغه ټول موږ یو بندز ما په تحقیق کې شامل دي دا لاله خدای یو ځی په لندن کې ناسې دي نیوی کالو یو لوري داس کال مخکې مړش ولا هغه چې ودا پنځه اتیا کالو کورنۍ هغه اون کې چې ټول دا د حساب ته خوځاده عبدالعلي حواله کوي نو دا هغه کابل څخه دا هغه څه نو د دې جوړه نو نو په کوټه کې نو په پېښور کې او نو په پاکستان کې پاکستان او جوړ نو سلويش کې چې دا حواله کړو او په پینځه سلويش کې ابي صاحب په کابل نه چاپ کا نو په دې والا کڅو کې اعتراضونه کوي آیا غي اعتراضونه دا سدي کنه چې مثلا په قوم باندې لاس قوم باندې دا قوم باندې قوم باندې دا یو علامت شي دی دا افغان قوم یا پښتو وین کې قوم باندې اعتراض کوي تو ما چې بابا په دیوان اعتراض کوي که څوک اعتراض کوي یا دا اعتراض خو نه دی کړی پنځه سوه کاله مخکې دا ځانی دیوان ستا هغه پښتو هغه څه لیکلی ده هغه څه چې دا نن ورځ سره یې په پوهه ده شي او کله هغه له پنځه سوه کاله مخکې ته څه شو کړی نو هغه هغه به نو دا یورپیان له خوا شروع شوی ده د یورپین سیدی هغه دا اعتراض اول امریکن پروفیسر وکړه لوی دوپلی هغه د 17 سنچری د خوشحال د پښتو را شروع ده حالانکه په دا په 63 کې دیوال پروت کنه په 1950 کې د ارزانی دیوال پروت په دی وجه دا ټول ثبوتونه دي دا 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 د ایران له خوا یا د یورپ له خوا یا د افغانستان کې د نن چې دا کمیټه دې په هغه په ماده کې ته دا دا پټ خزانه باندې اعتراض شو د څه ضرورت نو چې موږ د پارسي سره زموږ په لوي ده دوستي ده د هر شي په سره محبت دی د اچا سره ته دا نه
دا ستاسو आवाज ماتيږي ستاسو आवाज ماتيږي
یان چې دا په سیاسي او په مذهبي شکل رنگ ورته ورکول شلو او هغه اعتراضونه دا نه دي کنه چې ته به سوچ کوې چې یا اشتبار والا غلط بیانی کوا تضاد بیانی کوا دا د خپل اعتراض تربیت کوا دا په شعرونو کې تحریف او تربیت کوا دا اشتباه کوا ګمان کوا نن سبا چې داخل ګمانو ټول ځایلان دي ولې نن څو خبرې علامه دې په چټه یو ټول هغه کې د نایسکي پروفیسر بوسوار چې تاسو ما په مخ کې پروت ته او هغه کې په انګلند کې چاپ شوی دی
بریالیسب که زما غږ درځي اواز مو ماتيږي لګ اڑخ بدل کړي
دا اخ بدلو ما
نو زما مقصد د دې خبرې دی چې په دې کتاب کې چې کوم اعتراضونه څه شوي دي لفظي معنوي درمري یا د یوې لږې خیال ساتلی دی دا مناسب نه دی دا غلط دی او دا تردید شوی دی پته د پښتو ادبیاتو د 500 کالونو مخکې دا خود رضا او د بایزید انصاری په منځ کې اختلاف و کتابونه دوه په منځ کې رالو غیر البیان رالی او مخزن راغی دا رنګه په یو معنا پښتو ته شل کتابونه ورسېدل د تحقیق خو په هغه کې داسې تضاد راوستل د وطن یا د هیواد لفظ ټول شاعران د هیواد د وطن په معنا استعمالوي او قلندر صاحب وایي چې نه دا د لوري والا د پاره راځي نو 15 شاعران چې هغه ټول د هغه ذکر کوي نو دا خو ډېر نامناسب ده نو د دې ټول جواب شوی دی دا کشمیر کشمیر واړه واړه سیان په شیرونو کې ترمیم راوالا غلط تعبیر کوه او دا د یو ډېر لوی پروفیسر وو دا نوپل یونیورسټي بوسه په 1918 کې هغه وایي دا لزانه نه محمد وتک جوړ کړی دی دا محمد نامه وا محمد نامه وا په کوم وتک وو کتاب د فارسی د محمد ذکر په کې شته نو دا محمد چې وو هغه دا د هغه ذکر تذکره ثبوت د پیدا کړی دی نو هغه بوسانی صاحب چې وو ډېر لوی سر سړی وو د فارسی ادبیاتو هغه وایي دا پټه خزانه ابیزي او محمد صدق نه دا جوړ کړی نه دی پیداوار نه دی دا چې دا جوړ شوي شعرونه وو ادبیات د خلکو داخلي وو یا په تاریخي ادبیات کې شامل وو هغه یې سره
اخا دا ب ابو الله رفیع صاحب تاسو راسره
زیم
بس دا اخیری ځکه چې دا غي आवाज ماتيږي په دې ابيبي سي باندې هم دا چې کوم نیوکه د شګیندار د خپل د ذهن اختراع دا یو خوده غي تل کوم جواب او دا پښتو چې رانه ورکه دا څنګه تاسو مخکې په وار وار پکې ویزم په خبرونه کې ویلي یعنی د محمود غزنوي د لیکدود د بدلولو سره هم ډیره پښتو ورکه دا املا ورکه دا لیکدود ورکته و خو لګ دې خو جواب راته وې
تاسو دا بي بي سي خبره وکړه بي بي سي د خدای وو به شي غو ته مو ویل چې قلندر دا سه انتقاد کړي ته پکې څه وایي د وځه هیڅ هم پکې نه وایم زما وظیفه دا ده چې زه سندونه ومومم او هغه نشر کړم که پښتانه یې منی قلندر یې منی یو ځلې کور آباد کې نه منی دوه ځلې کور آباد زما دا فرض نه دی چې زه په خلکو ومنم زما دا وظیفه وه چې ما کتاب پیدا کړ چاپ میکر سندونه می وخودل او کتی دی کتاب په خپل مستند کتاب دی نه په دې اساس بي بي سي په دې برخه کې هیڅ نه و نظر نه درلود غو ما کتاب پیدا کړی ما چاپ کړی او ما پښتنو ته وړاندې کړی دا د پښتنو کار دی منی کې نه منی هغه د دوی خبره ده او پاتې شو دا چې د پټې خزانې په باره کې چې کومې خبرې قلندر صاحب کړي ټولې هوایي دي لکه څنګه چې بریالي صاحب وایي وړې وړې خبرې او وړې وړې ټکي هیواد وایي د هیواد معنا نه لري څنګه یې نه لري هیواد د پخوانه راغلی د هیواد په معنا قلندر صاحب یو ځای که دوه ځایه پیدا کړی چې د لرې معنا ورکوي نور هغه متنونه چې د راوړي هغه ټول د هیواد په معنا دي همداراز یو شمیر نور لغتونه د راوړي یو شمیر نورې وړې وړې خبرې مثلا دای وایي چې په پخوا وختونو کې په نسخو کې نمبر نه وي قلمي نسخو کې دا نسخه چې لیکل شوې د دین سوونه کال مخکې دا چې نسخې شته چې په هغه کې نمبر راغلي هغه د ځوابونو کې د ته وړاندې شوې دي چاپ شوې دي چې پلانای کتاب نومرې لري پلانای لري پلانای لري نه په دې اساس د قلندر صاحب د پښتنو او د نیوکو یو جواب هم نه دی پاتې
بس...
او دا چې نن ناشنا صاحب دا چې نن ناشنا صاحب بیچاره دی و دا چې چا له خوا چې هغه غرض لري هغه دښمنی کول غواړي هغه د پښتنو ضد یو انسان دی هغه راځي او ناشنا چې د زاړه عمر دی اوس یې ذهن ډېر کار نه کوي د هغو په خوله کې ورکوي چې پټه خزانه جالي
د کسمه ده
هغه په خپل
سمه ده ډیر بخنه غواړو ستاسو ټولو په بخنه سره حبیب الله رفیع صاحب ډیره زیاته مننه، عبد الکریم بریالی صاحب ساسو ډیره زیاته مننه، ساسو آواز پکې په بازی بازی کې خرابې دو، فیصل فاران صاحب ساسو نوم په بخنه سره ساسو هم ډیره مننه چې وخت مو راکو په ورځو کې خیری په دې موضوعګانو بیا یو ځای کې خبرې وکړو. زمونږ پروفیسر نصرت الله جان وزدی صاحب نشو میلاو، خو بهرحال زمونږ د خپرونې وخت تل تر سره رسیږي. زما امید دی چې تاسو به د خپرونې نه خوند اخیستئ، څه تاریخي حقیقتونه به درته مخې ته راغلي، پر مسله باندې به تر ډېر حده پوه شوې. زه او زما همکار نایله محمد ستاسو نجات غواړو. په مخه مو ښه.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واورېدي، دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے